دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نه شباشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سات سلیمان شاه د ناتو د تړون سرمنشي انستونتنبرګ وای په افغانستان کې چې افغانستان نه د ناتو او امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې په هغه هیواد کې د بریالیتوب او کامیابۍ تضمین نه دی موجود. نوموړي دا خبره د جرمني د خبري اجنس ډي پي اس سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې. د ناتو سرمنشي ویل کمنګ افغانستان نه د نو وتلو پریکړه هم وکړو په دواړو صورتونو کې د خطر امکانات موجود دي. کچېره موږ په افغانستان کې پاتې شو جنگ او تشدد به لا زیات شي. که د ناتو ځواکونه د اوږدې مودې پورې په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړي نو معنا به دا چې ډېر اوږده وخت پورې به په یو نظامي شخړه کې ښکېل پاتې. په کابل کې زموږ خبريال د افغانستان د سیاسي چارو د مبصرینو له قوله وای چې د ناتو د سرمنشي له دې څرګندون نه داسې معلومیږي د ناتو د غړو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو شان نظر نه دی موجود. ولسی جرګې د 1400 المریس کال لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لخوا د کلنۍ بودیجې وړاندې شوې طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. حکومت د روان المریس کال لپاره د خپل مصارفو د پوره کولو او یو لړ پراختیايي پروژو لپاره 425 میلیارد افغانۍ بودیجه ولسی جرګې ته د منظوري لپاره وړاندې کړې وه. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د جرګې د غړو د اکثریت د پریکړې اعلان نه روستا خپل وینا کې ویل کوم بدلونه چې د ولسی جرګې غړو د حکومت په پراختیا بودیجه کې راوستلو د مالی وزارت ته منلو وړ نه و. په عین وخت کې ولسی جرګې د غور او څېړنې لپاره د کابل د کاروال دوسیا لوی څارنوالۍ ته راجې کړې ده. نوموړی د اختلاس او اداري فساد په څو مواردو کې تورن شوی دی. د افغانستان د هوایي قواو یو پیلوټ د قندهار په ولایت کې د وسلوالو په غلچکۍ حمله کې د قندهار د والي د دفتر نه یو کیلومتر لري د فابریکې د سرای په سیمه کې وژل شوی دی. مسعود احمد چې د قندهار د ولایتو په دویم هوایي لیوا کې وظیفه سرته رسوله. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شاه زافر راس ویلسن په افغانستان کې د ژورنالیستانو خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو او د مطبوعاتو د ازادۍ په خوندي ساتلو باندې ټینګار کړی دی. ویلسن د سیشن به پورز د مرغومی په نهمه د ټوئیټر په پاڼه ولیکل چې په هلمند غزنی ننګرهار او کابل کې په ژورنالیستانو باندې ورستۍ مرګانۍ او هدفي حمله اصلا د مطبوعاتو او رسنیو د غږ د غلي کولو په خاطر شوې وي. دا واشنگتن دی. د سوری پوز وای چې د اسرائیلو د هوایي قواو جټ الوتکو نن د چهارشنبه په سهار د مصر سره د زبدانی په ناحیه کې توغندی وشتلې دي. د سوریه د پوځ یو عسكر وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي. اسرائیل لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسرائیلو کې د کورونا د کوینونس او بای ناروغۍ د دویمې څپې د خپرېدو له امله چارواکو سکهال د دویم ځل لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او غونډو باندې لسره یو لړ سخت قیودات لګولې دي. د جاناتن پولارد په نوم جاسوس چې په متحده ایالاتو کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په جرم 10 کاله په حبس کې تیر کړیو نن د چهارشنبه په ورځ د خوشکېدو وروسته اسرائیل ته ورسېده. د ای پی خبري اژانس د ریپورت لمخې کله چې جاناتن پولارد د خپل میرمن سره یو ځای د بیت المقدس په هوایي ډګر کې له یوې شخصي الوتکې راښکته شو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تیرو څو کلونو نه د هغه د خلاصولو لپاره هلې ځلې پیل کړې وې او د بیت المقدس په هوایي میدان کې شخصا د هغه هرکلی وکړ. پولارد او د هغه خزت استر دواړو ته د اسرائیلو د تابعیت پاڼې او د هویت کارتونه تسلیم کړل. بیت المقدس ته د پولارد د رسول لپاره یو امریکایي میلیاردر او تاجر شیلډن ایډلسن خپل شخصي الوتکه ورکړې وه. ایډلسن د جمهور رئیس ترامپ او د ښاغلي بنیامین نتنیاهو نږدې انډیوال او ملګری دی. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن ژمنه کړې چې د کورونا د کوینونس اوبا ضد واکسینو د لګولو کار به چټک کړي. نوموړي د ترامپ اداره له دې عمله پړاو بلله چې د واکسینو تولیدولو پروسه په چټکۍ سرته ونه رسوله. بایدن دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې 3 لک او 9000 ناروغان په دې اوبایي ناروغۍ باندې دښته کېدو لامل مړ شوي دي. ایواز په تیر 2 میاشتو کې 1 لک 80000 مثبت پیښې ثبت شوي دي. د متحده ایالاتو د لوزیانا ایالت نه د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس منتخب غړی لوک لټلو د کورونا د کوینونس په اوبایي ناروغۍ باندې دښته کېدو لامل مړ شو. د متحده ایالاتو د سینا مجلس پرون د سې شنبه په ورځ په خپل فوق العاده غونډه کې ونو شو کولای هغه قانوني لایحه منظور کړي چې د بیروزګارو امریکایانو او یو شمېر سوداګرو سره د امزلی مرستې په غرض وړم ورځ د استازو مجلس منظور کړي و او د سینا مجلس ته د منظوري لپاره لیږلې و. د سې شنبه په ورځ په نایجیریا کې د یومین په 14 کې چې د هغه هیواد په شمالي ختیځه ناکرار سیمه کې شوې د څلور اسکرو په شمول د امنیتي ځواکونو یو لسغړی وژل شوې دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم چارواکو دغه حمله پلا د بوکو حرام د وسلوال اسلامي ډلې په غاړه چولې. د ایران د انرژي وزیر رضا اردکیان پرون د سه شنبه په ورځ بغداد ته ورسېد. هغه دا سفر په داسې حال کې کړی چې ایران عراق ته د انرژي صادرات کم کړي دي او عراق ته وخت د انرژي له یو غټ بحران سره مخامخ دی. ایرانی چارواکو وایي چې د عراق حکومت د طبي غاز د صادراتو بابت 15 میلیارډ ډالر پوروړی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن د چهارشنبه په ورځ ریپورت ورکړی چې د متحده ایالاتو د کولوراډو د ایالت په یو روغتون کې د کورونا د کوینونس اوبا یو نوې یا سترین چې د لومړي ځل لپاره په روانه میاشت کې د انګلینډ په جنوب کې ډاکټرانو په روغتونونو کې کش کړو لیدل شوی دی. پاینې وخت کې د ټیکساس د ایالت روغتیایي چارواکو پریکړه کړې ده چې د فدرالي حکومت د مشورې برعکس تر ټولو لومړی به فایزر او بایوټیک د واسازۍ د شرکتونو واکسین تر ټولو لومړی د ډېرو عمر خلکو ته لګوي. د بی بی سی د ریپورت سره سم د برېټانیې روغتیایي ماهرانو عامو خلکو ته د اکسفورد استرا زینیکا په نوم د کورونا د وبا ضد واکسین لګول منظور کړی دی. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې د متحده ایالاتو د لوی څارنوالۍ سرپرست د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا حکومتي چارواکي چمتو دي چې د عمر شیخ په نوم هغه پاکستاني الاصله برېټانوي تبعه محاکمه کړي. څو کاله پخوا د امریکا د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل د وژلو په جرم په بند محکوم شو، خو د سن د های کورټ محکمې په روانه هفته کې د بند او اعدام سزا فسخ کړله او د خوشي کولو امر یې وکړ. د پاکستان حکومت د سن د های کورټ د پریکړې په خلاف سترې محکمې ته رجوع کړې ده او عمر شیخ سره له خپلو دریو انډیوالانو د حکومت د اضطراري قانون له مخې د ایالتي چارواکو په قبضه کې دی. د متحده ایالاتو سرپرست لوی څارنوال جیفری روزن د پاکستان د حکومت د دې اقدام مننه وکړه. د شمالي کوریا چارواکو د کورونا د کوینونس اوبا او سختو اقتصادي مشکلاتو باوجود د جنوري په لومړۍ نیټه د 2023 میلادي کال د منځلو په غرض د یو غټ جشن ترتیبات بشپړ کړي دي او نن د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې په سلهاوو قراردادي استادانو د حکومت لخوا له خپلو دندو نه د برطرفۍ په خلاف اعتصاب وکړ. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د سیمیاو نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمیاو نړۍ په اړه رپورټونه. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي چې د افغانستان د سولې بهیر یو نازک بهیر دی او دغه بهیر د بریالیتوب ضمانتونه وجود نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي چې خلک د مذاکراتو د زر نتیجې تمه لري، خو د سولې خبرې وخت اخلي او د دواړو لورو پریکړو پورې اړه لري. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دوهم پړاو ته تیاری او سلام مشورې روانې دي، بل لور ته د ناتو عمومي منشي د دوهې روانې خبرې نازکي بولي او وایي چې د سولې د روان بهیر د کامیابۍ ضمانتونه وجود نه لري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ له جرمني خبري اژانس سره په مرکه کې دا هم ویلي چې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار همدا د دوهې خبرې دي. ستولټنبرګ د ناتو د ځواکونو د وستلو په تړاو ویلي چې د 2020 کال په فبروري کې به د بایدن له ادارې سره یوې پریکړې ته ورسیږي. افغان حکومت لا تر اوسه په دې څرګندونو څه نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي څېړونکو وایي چې د ناتو د عمومي منشي دا ډول څرګندونه د افغانستان د سولې په تړاو د نړیوالې ټولنې متفاوت نظرونه په ډاګه کوي.
دا چې د ناتو سکرتر جنرال د سې څرګندونې کوي چې د سولې د لړۍ په ارتباط باندې هغه د دوی د اعتبار کچا راټیټه ښکاري، دا په دې معنی چې دلته همغږي شتون نه لري په نړیواله سطح باندې او دا نو د اندېښنې د افغانانو نور هم زیاتوي.
د ناتو د عمومي منشي دا تازه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې شپږ ورځې وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی او طالبان په دوحه کې بیا مذاکرات پیل کړي. د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوی مشر معصوم ستانګزي وویل چې د دوهم پړاو مذاکرات لپاره اجنډا په څو کټګوري کې وشل شوې ده چې امنیتي په سر کې ځای لري. ستانګزي چې په کابل کې یو انسټیټیوټ ته وینا کوله وویل اوربن فردي مسؤلیت د لوی لارو خوندیتوب د افغان امنیتي ځواکونو او په کلیو باندو کې د طالبانو د وسلوالو آینده د اجنډا په سر کې ځای لري. سیاسي مشارکت او څنګه سیاسي توافق شي د اجنډا سخت او دوهم بحث دی. د خلکو حقوق او د دوړو لورو د جنگ د قربانیانو حقوق او د کډوالو راستنول هم د مذاکراتو په اجنډا کې شامل دي.
دو روایت با هم دیگر دو روایت دی کله متضاد او کله دا چتوار خواوی دی وی هیواد دی افغانان دی او یو ډول فرهنگ لري سره مشترک روایتونه هم لري.
پام دی الکی د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای چې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر حنیف اتمر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په اړه د پاکستان اندېښنې شریکی کړي دي. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد وای په دې کتنه کې اوربند ته د طالبانو د قانې کولو په تړاو هم پاکستانی سفیر سره خبرې شوې دي.
او یادونه وکړه چې د هغه ځای چې د طالبان له پاکستان کې حضور لري د پاکستان دولت کولای شي چې د دوی د قانې کولو پر اړه کې د تاوتریخوالي د کموالي د اوربند تامین او د سولې د بهیر په موافقت کې اغیزمن رول ولوبوي.
د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو به د جنوري په 15مه بیرته پیل شي او دولت هم په قطر کې د دې مذاکراتو له دوام سره توافق خوندلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ولسی جرګې د رایو په اکثریت د 14 کال بودیجه رد کړه. د افغانستان د نوي مالي کال ټول بودیجه څه باندې 325 میلیارد او 440 میلیون افغانۍ ترسیږي. د مالی وزارت د بودیجه رد او تایید د ولسی جرګې صلاحیت ګڼي او له دغه جرګې غواړي چې په دوم ځل چې د بودیجې مسوده ورته واستول شي زر د تصویب. د موضوع نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې غونډې ته دغه جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د چارواکو لخوا د نوي مالی کال لپاره د افغانستان ملي بودیجې د ردولو په اړه د دلایلو د اوراولو وروسته د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحماني د جرګې له غړو وغوښتل چې د بودیجې په اړه د خپل رایه وکاري. ښاغلي رحماني ویل د 14 کارتونو پرته بودیجه رد شوه. د افغانستان د نوي مالی کال ټوله بودیجه څه باندې 425 میلیارد او 440 میلیون افغانۍ ده چې څه باندې 15.8 میلیارد ډالره کېږي. د دې بودیجې 15% پیسې عادي او 15% انکشافي چارو ته ځانګړې شوې دي. د ولسی جرګې د نننۍ عمومي غونډې لخوا د بودیجې د ردولو وړاندې د بودیجې مسوده د دغې جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې هم رد شوې وه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي جاوید صافي د نوي مالي کال د 1499 او 1400 هجري کلونو د بودیجې د ردولو په علتونو کې یو د جمهور ریاست عملیاتي ادارې ته ډیره بودیجه ځانګړي کېدل و خودل.
ادارې امور ریاست جمهوری اړوند واحد عملیاتي پونوم ادارات دولتي جرګې مصوبه نه لري زیاته بودیجه ورکړې ده. همدارنګ د کلیو پراختیا وزارت څخه د سرکونو یعنی سرکهای روستایی د برنامې لري کول او د ټولګټو وزارت ته د هغې لیګل د یادونې وړ ده چې د فواید عامه وزارت مسؤلینو د کمیسیون په غونډه کې د یادې برنامې د پروژې پلي کول پروان کال کې ناشونی بللې.
همداشان د ولسی جرګې له تایید پرته د بودیجې د سند څخه د تیر کال دولتي پروژو د زمایمو ایستل او د بودیجې په احتیاطي کودونو کې د پیسو زیاتېدل او هغه ادارې چې وزیران وي د ولسی جرګې څخه د باور رایه نه اخیستي د وکیلانو لخوا پرې د بودیجې درول د بودیجې زردولو د لوی دلایلو په توګه یاد کړ. د مالی وزارت اداري معین عبدالحبیب زادران د بودیجې ردول او تاییدول د ولسی جرګې قانوني صلاحیت ګڼي او وایي حکومت تر خپلې وسې د ولسی جرګې د غړو سره په سلا مشورو بودیجه کې سات راوستو.
خو وختنم دا د ملت استازو څخه چې په دوام ځل د بودیجه هر څومره زر تصویب شي تر څو چې حکومت وکولې شي چې هغه مصارف چې د معاشاتو لپاره یا د انکشافي پروژو لپاره چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم مثبت رول لري هر څومره زر تصویب شي.
د مالی وزارت اداري مهم په ملي بودیجه کې د معاشونو مسلې په اړه ویل چې په حکومتي ادارو کې معاشونه د قوانینو پر اساس اجرا کیږي.
دا منو چې په تیرو کالونو کې په یو څو اداراتو کې امتیازي معاشات موجود ول اجرا کېدل. اما د څوارلسم مالی کال بودیجه کې حتی د ریاست دفتر ریاست جمهوریت امتیازي معاشونه هم قطع شوی دي، د اداري امور او د وزارت مالیه امتیازي معاشونه هم قطع شوی دي. په ساده الفاظو کې ویل شم چې پراتلونکي کال کې ټول معاشونه یکسان دي، مساوي دي، د قانون په مطابق به اجرا کیږي. البته حکومت د افغانستان د مامورینو د معاشاتو د لوړولو په موخه یو جامع پالیسی ترتیب کړی ده چې په باندې کمیسیون د اصلاحات اداري همدارز وزارت مالیه او یو څو نور اړوند وزارتونه په دې باندې کار کوي تر څو چې د حکومت مالی توان ته په کتو د معاشاتو د لوړولو په حق لا اقدام وکړي.
خو هغه ویل چې دا به ممکن نه وي چې په افغانستان کې په یو ځل د ټولو مامورینو معاشونه لوړ شي. همداشان د مالی وزارت اداري مینه ویل چې په نوې بودیجه کې د نورو کلونو د بودیجې پر تل ولایتونو ترمنځ تناسب ته هم پاملرنه شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن وایي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت او د حکومت د انتقالي ټیم ترمنځ د ملي امنیت پر مهمو مسایلو خندونه شته. منتخب جمهور رئیس بایدن د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې د امریکا د استازو مجلس د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د دفاعي لګښتونو د رد یا ویټو پریکړه باطل کړه. په دې اړه نور جزئیات پر رپورت کې اوري.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د دوشنبه خپل ټاټوبي د لویر کې ویل چې دای هڅه کوي په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه له اوسنی حکومت نه روښانه معلومات ترلاسه کړي. جو بایدن وایي غواړي انتقالي ټیم د دفاع وزارت او د نورو ادارو د بودجې پلان ته لاسرسي ولري.
اوس چې زموږ ملت د انتقال په پړاو کې دی، موږ د ترتیال وروسته داډه شو چې د انتقال په محل هیڅ شی نه دی ځای شوی. زموږ ټیم په نړۍ کې د خپل ځواکونو او د هغوی د عملیات په اړه روښانه انځور ترتیال لري، څو د خپل دښمنانو مخه ونیسو.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې ویلي چې د واک لیک ته لا څه باندې درې اونۍ وخت پاتې دی او د نورو ادارو په پرتله د ترامپ اداره په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې دي. منتخب ولسمشر دا سرګندونه داسې مهال وکړي چې پروند اساسو مجلس د ترامپ لخوا د دفاعي بودجې ویټو د 322 غړو د موافقه او و اتیا نورو مخالف رائے په ورکولو باطل کړه. په دې رائے ګیری کې د اساسو د مجلس یو څلور نه جمهور غوښتونکو غړي هم د دیموکراتانو ترڅنګ و درېدل. د دفاعي پالیسۍ په لاهي کې د ملي امنیت د چارو ترڅنګ د پوزي پروګرامونو راغنیز پروژو او د پوزيانو په شنو کې د 3% زیاتوالي لپاره وسوال 40 میلیارډ ډالر غوښتل شوې دي. بل خو پروند امریکا د استاذ مجلس د کووید لامل د اقتصادي مرستې لایې کې د پیسو مقدار د ولسمشر ټرمپ په وړاندیز د هر واجد شرایط امریکایي لپاره ل شپږ سو ډالرونه 2000 ډالر ته لوړ او په اکثریت آرا تصویب کړل.
هله لارم چې دا به د دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر دا وړاندیز کړي وو، هغه د غلایې باندې پرون لاسلیک وکړ. هله لارم چې په سنا مجلس کې جمهور غوښتونکي ورته نظر ولري، ځکه نن دا لایې د استازو مجلس تصویب کړه.
I worried that this whopping
زاندهنلم چې دا 3.3 میلیارډ ډالر به د اقتصاد رغیدلو یا د بیکاری د کچې د کمیدو لپاره چې موږ ورته چالو ډیر مرسته ونکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت نن سه شنبه دی ایالت د دوه مهمو سیمو له اوسیدونکو وغوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپل کورونه ونوځي. د کالیفورنیا والی کوین میوزیم ویلي په کور کې د پاتې کېدو مقررات چې درې اونۍ مخکې په جنوبي کالیفورنیا کې نافذ شوی وو نور هم غزول کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
راپورونه ته ادامه ورکړه. د یوې نظر سنجې له مخې ښکاري چې په امریکا کې مېرمنو د منتخب جمهور رئیس جو بایدن سره مرسته کړې څو د الیکټر کالج انتخاباتي هیئت پر رایو کې بریا خپل کړي. په ټاکنو کې خوځو ډونالډ ټرمپ ته د 240 سلنه رایو په پرتله خپل 50 سلنه رایا بایدن ته ورکړې ده. په دې رایو کې د مېرمنو په اړه د ډونالډ ټرمپ سیاستونو او همدارنګه د جنسیتي مساواتو د رامنځته کېدو په برخه کې د بایدن د کمپاین ژمنه ته کتنه شوی ده.
مرمنو په 2013 2013 2019 او 2020 کال کې لرنه وکړل. د مرمنو ترمنس د جمهور رئیس ډونالد ترامپ محبوبیت په 2014 کال کې د کمپاین په لور وخت کم شوه، پر هغه د مرمنو په وړاندې د ناوړه چلند تور نه دی.
دا په بشپړه او بالکل ناسمه
ده. او د 2020 کال تر ټاکنو
ځینی خبرونه سل دا وایي چې د ښار شاوخوا مرمنې مان نه خوښوي، ځکه زه نه خوښیږم. د دې وخت نه لرم چې څه ووسم. زه باید تاسو ته ډیر کار وکړم.
ترامپ هڅه وکړه چې د جنسیت پر اساس تنخواه د ورکړې په برخه کې د اوباما د حکومت تعصبات کاری چاپریال کې جنسي ځورونی رابرسېره کړي. د ترامپ ادارې په سپینه ماڼۍ کې د نجونو او میرمنو شورا لمنځه یوړه. ترامپ همداشان د صدق جنایت د ترسره کېدو د برخې په ګډون د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق بولجه هم بند کړه.
هغه یو داسې ولسمشر دی چې د میندو ملاتړ کوي. هغه یو داسې ولسمشر دی چې د ژوند ملاتړ کوي.
فالینو د بایدن پر ادارې فشار راوړی چې دا پالیسیګان لغوه کړي.
د بایدن او هریس حکومت ته په کار ده چې وګوري څه ته اړتیا لیدل کېږي او له څه باید بیرته پشا شي او څه بیرته سم کړی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې دا ټول مسایل د پالیسۍ د لومړیتوبونو له نظره په پام کې ونیول شي.
د میرمنو لپاره د بایدن په اجنډا کې د مساوي امتیازونو د ورکړې طریقه، د میرمنو د اقتصادي امنیت د خوالي، د امیدواري په برخه کې د تعصباتو ختمول، د کار او کورنۍ توازن، د ماشوم پالنه، د مور او پلار رخصتګانی، صحي خدمات ته لاسرسي، د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسول، په ټوله نړۍ کې د میرمنو توانمندۍ لوړول شامل دي. هغه همداشان ګنش پر مرمنې او اقلیتونه د ولسمشر د مرستل په شمول لوړو څوکیو ته غوړه کړې دي.
د بایدن هریس ادارې کې به مرمنې لومړیتوب ولري. دا درک به موجود وي چې مرمنې ډیر لومړیتوب ولري.
د ټرمپ د حکومت په کابینه کې د 15 کسانو په ډله کې په یو وخت کې تر ټولو زیات څلور مرمنې وي چې په مختلفو وختونو کې کار کړي. د غشمې د تیر ادارو په پرتله کم وو.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په پکتیا کې خونکو پر دولت نیوکه کړې چې ګوندې ماشونې نه زیاتای. دوی ګواښ کړی که ماشونې لوړ نشي خونځي به وتړي. د امریکا غا خبريال ابراهيم رحيمي په اړه رپورټ را لګلې.
د پکتیا ری دولتي خونځي یو شمیر خونکو پر دولت نیوکه لري چې ګوندې ماشونو د زیاتې دوه په حق لایي، پر خپل کړو ژمنو عمل نه دی کړی. خون کې وای چې د قانون لمخې د دولتي کارکونکو ترمنځ توپیري چلند منه دی، خو زیاتوي چې دولت خپل د کارکونکو ترمنځ د معاش او امکاناتو له اړخه خورا زیات توپیر رامنځته کړی.
د هر مالیکال په اخر کې په او د پارلمان کې سره د بودیجی بحث مطرح سی. په هغه وختو کې د پټولنیز رسنوي کې د مختلفو ادرسونو لخوا نه دا خبره کیږي چې د مالی معاش په دې مالیکال کې لوړ سی، خو هر کله موږ سره توفری چلن کیږي د مالی اوسنۍ معاش د غل د ورزنی د ځوان ورزنی ضرورتونه نسی پر کولای.
د پارلمان نوم غوښتنه دا ده د کوم پریکړه چې دوی کړی ده د معاشونو د لوړوالي پیسې کې غوښتنه او هیره مطرح ده چې دې ته د عمل جامه ور واغوندي. کچیر ته د عمل جامه ور وانه غوندي دا چې واجب د مالمینو سره ډیر شوی دی.
د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ او د مرکز ګردي زینو خونکو په همدې حق له سه شنبه پر ورځ لاریون هم کړی وو او ویلې چې زیاتره دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه د خونکو تر معاشونو نه یوازې لوړ دي، بلکې اضافه کری هم ترلاسه کوي. خونکو شفیق الله مبارز وایي چې په اوسنی معاش د ژوند لمړنۍ اړتیا نه پوره کیږي او دا چاره د دې لامل شوی چې د کونکو ته په هغه ډول اغیزناک تدریس نشي ورکولای لکه څنګه چې لازم دی.
کوم مادیات چې په اوسنی وخت کې استاد تور کول کیږي هغه د استاد هغه نمرانه ارتیاوی نشي پوره کولای. کله چې د استاد هغه نمرانه ارتیاوی پوره نشي استاد به په کوم اخلاص په کوم صداقت باندې لار چې په خوندي کې درس وای نو اتمن تبان به او په تدریسي بهیر کې مشکل را پیدا کیږي.
په مجموع کې خون کې شکایت لري چې د خون کې ورځې د منزل پر مهال ور سره تکراری ژمنې کېږي خو عملي کېږي نه. دوی ګواښ کوي چې کله د وروسته په یاده برخه کې عملي ګام وانه خیستل شي ښوونځي به وتړي. په ورته وخت کې د پکتیا والي محمد حلیم فدایی د معاشونو مسأله افغانستان شموله بولي خو زیاته کړه چې که د ښوونکو معاشونه لوړ شي دا د پوهنې پر بهیر خورا مثبت اغېز پرې باسي.
د لوړولو لپاره یو مهمه خبره دا ده چې ټول افغانان د ملي اوایدو او د مالیاتو په ورکولو کې له حکومت سره همکاري وکړي تر څو موږ خپل ملي بودیجه زیات کړو او له دې لارې نه بیا کولای شو چې مرکزی ادارو ته وړاندیز وکړو چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. اما د پخوا په پرتله که موږ د 1300 کالو مخکې یا 1500 کالو مخکې معاشونه له اوس سره مقایسه کړو د رئیس جمهور په وخت کې په معاشاتو کې کافي زیاتوالی راغلی.
والی محمد حلیم فدایی د غرض وویل چې پر ښوونکو د استوګنې لپاره د یوې وې نمرې ځمکه د ویش پلان هم لري مګر دا چې کابل د ځمکو د ویش درېدلې لړۍ ته بیرته د پیل اجازه ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وو.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پولیو واکسین په پوره بریالیتوب سره د ګوزن ناروغۍ مخه نیسي. د فراه ولایت روغتیایي چارواکي او ډاکټران زیاتوي د ماشومانو ګوزن یا فلج ناروغۍ درملنې لپاره تر اوسه هیڅ ډول درمل نه دی جوړ شوی. خو وایي چې پولیو واکسین په پوره بریالیتوب سره د ګوزن ناروغۍ مخه نیسي. مدني فعالان بیا وایي د ډاکټرانو د سپارښتنې او دیني عالمانو د فتوا له مخې اړینه ده چې ټول تر 15 کلنو ښکته ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین. نور حال د امریکا غږ د خبريال خوشحال ځلان رپورت کې.
که څه هم تر اوسه نړۍ په دې نه ده بریالي سوي چې د ګوزن یا فلج ناروغۍ د درملنې لپاره درمل جوړ کړي خو د کلونو راهیسي د دغه ناروغۍ مخنیوي لپاره پولیو واکسین جوړ سوی دی. د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق وایي ګوزن ناروغۍ په ډېره لوړه کچه ساري ده او هیڅ ډول درملنه نه لري خو زیاتوي چې پولیو واکسین په پوره بریالیتوب سره د دغه ناروغي مخه نیولای شي.
نن د مخنیوي لپاره د ترینه طریقه تدبیر د واکسین ده. یعنی هر کوچنی چې موږ تدبیر ته کمپاین د واکسین د پولیو لرو دوه سره واکسین د خپل کوچ سره هغه د پولیو د مزي څخه ان شاء الله چې د پولیو
بلخوا ډاکټر میراج الدین ساحل په فلج ناروغۍ د اخته ماشوم درملنه د ټول عمر لپاره ناشونی بولی خو د پولیو واکسین د وسات کې د دغه بدمرغه ناروغۍ وقایع کولای شي. نو مور زیاتوی د ګوزن زد واکسین د ماشوم روغتیا ته هیڅ ډول زیان نه رسوي او کورنۍ ته پکار ده چې هر ځل خپل ماشومان واکسین کړي. مریم دا په دغه
وخت کې واکسین یا یو پرچیلہ پیشکاری او تلګرکیز د پولیو پدا کولای شي. دا هیڅ نوې عوارض نه لري، خطر نه لري. ولو چې کوچنی د غوړت چې واکسین سوي سبا ته د واکسین چې راځي له کور خپل ته دا هم واکسین.
په همدې حال کې د دې ولایت مدني فعال عبدالرحمن ژوندۍ د افغانانو لپاره نن او آر غنی چې د ناغېړۍ له عمله لا تر اوسه هم زموږ ماشومان په ګوزن اخته کیږي. نوموړی زیاتوي مخکې له دې چې تر 15 کلونو شکته ماشومان په ګوزن اخته سي اړینه ده چې د پولیو واکسین په واسطه وقایسی.
سنه مخکې دی د اړیکو دنیا د مژوینو د ټول دنیا سره پاړی کې کوي دا ډیر د چا خبره د شرم خبره د کومج مثلا خپل ماشومان نه وړو د واکسین ځایونو ته یا کله چې نارینه او ښځینه د کورونو مخ ته راځي پکار ده چې ماشومان وروي ستاسو تر څو د واکسین سي.
باید وویل سي چې دی یونیسف او دبليو ایچ او لخوا په افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. نو اوس هر ډول غریبی کورنۍ هم کولای سي چې خپل ماشومان د ګوزن پر وړاندې واکسین کړي.
درنو اوریدونکو د دې شات خبرونه په همدې ځای پاته ورسیده. مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واورید. تر بیا خدای ماشه.